احمد شبریم ستاسو کوربه شی چاری د خبرونه په دوام
UN has been present on the humanitarian development
د ملګرو ملتو د سرمنشویان په افغانستان کې د ملګرو ملتو د اوږدمهاله حضور ژمنه کوي. طالبان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د ماموریت ته قبول نشر کوي. امنیت شورا بیا د پوځیانو تر وتلو وروسته له افغان ځواکونو سره د مرستو ډاډ ورکوي.
مالی ملاتړ متحده ایالات او نړیواله ټولنه د خپل پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته هم جاري ساتي.
د پټیاوالي په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د ځنډېدلو چارو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. په ګردیز کې مو د یو رستورانت له تیشتن نه پروژه کې د کاروبار پوښتنه کړې.
چرګ مارکیټر نو وځي خالي پکوړې سمبوسې دا شین خرڅوم.
تر هر څه مخکې خبرونه
سلام ملګری ملتونه وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. هیومن رایټس واچ له امریکا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ پر ژمنو عمل وکړي او ایران د 80% سوچه یورانیمو د تولید د پیل خبر ورکوي.
We will continue to study the situation.
زه احمد تکلیم او تاسو د خبرونو تفصیل اوریدو ته بولم. ملګری ملتونه وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفن دوجارک پرون د اپریل په 15مه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
We will continue to study the situation but
موږ به د وضعیت څیړنې ته دوام ورکړو خو په افغانستان کې به زموږ کار روان وي.
Work in Afghanistan will continue.
په پام کې د چې له افغانستان د امریکا او ناتو ټول نه نیم زره سرتیری د سګنی کال د سپتمبر تر 11مې له افغانستان اوزي او په دې توګه به د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر جو بایډن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د روان کال د مې په لومړۍ نیټه به له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو ایستل پیل او د سپتمبر تر 11مې نیټې به یې بشپړ کړي. د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې د نن په یو خبر پانه کې ویل د امریکا حکومت باید له افغانستان سره د تعلیم او روغتیا په برخو کې په تیره د نجونو او ښځو لپاره خپلې مرستې زیاتې کړي او په داسې حال کې چې پراخېدونکي کړکېچ د بشري حقونو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي او بشري بحران یې زیات کړی د رسنیو د ازادۍ ملاتړ وکړي. هیومن رایټس واچ په خپل بیان کې همدا راز یادونه کړې چې عدالت ته د ښځو د لاسرسي او د سلګونه مدافع وکیلانو او قاضیانو د روزنې لپاره د افغانستان د قضایي اصلاحاتو په برخه کې د امریکا مرستې حیاتي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان باید د ډیموکراسۍ پر اساس خپل ځان بدل کړي. محمد جواد ظریف نن د ریزینا ډیالوګ په نوم په آنلاین غونډه کې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر هم پکې حاضر وو همداراز وویل که طالبان غواړي چې نویمو کلونو ته ستنه شي نو دا امکان نه لري.
If the Taliban want to go back to the 90s
ka Taliban ghwari che niviye mukaluna tastana shi ke ideology aw chalan badli shi kana khu hugu kaluna ta tag imkan lari nan mush pa yuniy Afghanistan kishwan kaw
khagali muhab gonde tawail Taliban bayad dasi wana angiri che par afghanano badzan tahmil kray shi aw de hind baharanayo char wazir khagali J Shankar wail de Afghanistan de sole pa hatso ke bayad de sima hewaduno taham wanda war kral shi khagali Zarif ham sarganda kray chi Iran de Afghanistan de sole pa ara de bas la para de gonde kurbatop ta chamto dai لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران نن اعلان وکړ چې په سلو کې د شپېتو ترکه چې د یورانیم تولید پیل کړی دی. تهران په داسې حال کې چې د 2015 کال د اټومي موافقې د هیا لپاره د نړۍ لوی قدرتونو سره د مذاکرو په حال کې دی. د لومړي ځل لپاره په دې کچه د سوچه یورانیم د تولید خبر ورکوي. د ایران دولتي تلویزیون نن د پارلمان د رئیس محمد باقر قالیباف له قوله خبر ورکړ چې وایي ایرانی ساينس پوهانو د 80% خالص یورانیم د غنی کولو چاره نن دریمه شپه په بریالیتوب سره پیل کړه. تسنیم خبری آژانس د قالیباف د سرګندونې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر علي اکبر صالحي له قوله تایید کړی دی. صالحي ویلي چې د نتانس په اټومي بټۍ کې د 80% سوچه یورانیمو تولید روان دی. د 2015 کال د موافقې له مخې ایران له شپږو لویو قدرتونو سره منلې وه چې د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به په لوړه کچه د یورانیمو غني کول بندوي. امریکایي چارواکي وایي چې د اندیانا ایالت په انډیاناپولیس ښار کې یو وسلوال کس اته کسان په ډزو وژلي او څو نور یې ټپیان کړي دي. پولیسو نن سهار وختي وویل دا پیښه تیره شپه ناوخته د انډیاناپولیس نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د فیډکس د پوستي خدماتو په ودانۍ کې شوې ده. دوی زیاتوي چې برید کوونکي هم خپله ځان وژلی دی. چارواکي وایي لږ تر لږه څلور کسان د علاج لپاره روغتون ته وړل شوي چې د یوه حالت نازک دی. د برید کوونکي د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي او د پیښې علت هم نه دی معلوم. او په پاکستان کې نن څو ورځې وروسته له دې چې د لابیک پاکستان د غورځنګ پلویان له پولیسو سره ونښتل، ځینې خواله رسنۍ په موقت ډول بندې شوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مخابراتو وزارت ته امر کړی چې د فیسبوک، ټویټر، واټساپ، یوټیوب او ټلګرام شبکې د نن ورځې له 11 بجو نیولې د ماسپښین تر 3 بجو پورې بندې کړي. د دې اقدام علت نه دی روښانه شوی، خو رویټرز خبری آژانس د پاکستان د مخابراتو د ادارې د یو جګ پوړي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې وایي د دوی هدف د عامه نظم او امنیت خوندي کول و.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 اوري. ملګري ملتونه په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته د خپل ماموریت ته دوام ژمنه وکړه. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک په نیویارک خبري غونډې ته د دې ماموریت ته هدف په اړه معلومات ورکړل. بل لور ته طالبانو ویلي دي چې ملګري ملتونه باید د دې اعلان په اړه د طالبانو له سیاسي دفتر سره خپل نظر شریک کړي. نور جزئیات له کابله په دې راپور کې.
وروسته لدې چې امریکا او ناتو له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، ملګری ملتونه وایي دوی به د یادو ځواکونو له وتلو وروسته هم په دې هیواد کې خپل سیاسي او بشري ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل
دا ښکاره خبره ده چې موږ د دې هیواد په ټولو برخو اغیز درلود. موږ د وضعیت مطالعې ته دوام ورکوو او کار مو افغانستان کې دوام لري. ملګرو ملتونو له کلونو راهیسې د بیا رغونې او بشري حقونو برخو کې کار کړی او موږ په افغانستان کې په پاتې کېدو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوو.
افغانستان په کال 1950 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ او لسیزې کېږي چې یاد سازمان په افغانستان کې په سیاسي او بشري برخو کې فعالیت لري. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما بیا په 2002 میلادي کال کې د افغان حکومت په غوښتنه په دې هیواد کې خپل دفتر پرانیست. په افغانستان کې اوس مهال د ملګرو ملتونو دوه استازي دیبرا لاینز او فرانسوي ډیپلوماټ ژان آرنولد چې د مارچ په میاشت کې د شخړې د سیاسي حل په لاسته راوړلو کې د مرستې لپاره ټاکل شوی موجود دی. په افغانستان کې د یاد سازمان مجموعي شتون نږدې 3000 کسانو ته رسیږي چې شاوخوا 15% یې افغانان دي. افغان حکومت تر دې دمه د ملګرو ملتونو د دې تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملګرو ملتونه باید د خپل کار دوام لپاره د طالبانو له سیاسي دفتر سره هوکړه وکړي.
نو دې مورد باندې یونما اړه ده چې موږ سره تفاهم ولري د سیاسي دفتر له مسؤلینو سره کله کدی پاتې کی باید هغه اصول چوکاټ په دننه کې وي چې د افغانستان اړتیاوې ایجابي او زموږ سره تفاهم باید وي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د شپې ناوخته پرته له کوم شرط له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. ښاغلی بایدن وویل چې د مې په لومړۍ به د سرتیرو د ایستلو لړۍ پیلوي چې د سپتمبر تر 11 به پای ته ورسیږي. په افغانستان کې اوس مهال د پینټاګون له 100,000 سرتیرو څخه 2,500 پاتې دي. همداشان د ناتو 9,600 سرتیري پاتې چې د سپتمبر تر 11 بل افغانستان څخه ووزي.
ملګر ملتونه وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ماموریت ته ادامه ورکوي. بل لور ته د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا له افغان ځواکونو سره د نړیوالو د مرستو د دوام خبر ورکوي. لوی خبرتیا وروسته په دې اړه تفصیل درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ل افغانستان د امریکای ځواکونو د وټلو له اعلان وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په پوځي او تخنیکی لحاظ په ځان بسیا دي. ټاکل شوی ده چې امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11 پورې له افغانستانه ووځي. د امنیت شورا په خبره دا مهال له 6 سلنې زیات پوځي عملیات د افغان ځواکونو په مټ طرحه کیږي او ترسره کیږي. د خبرو شویو شمیرو له مخې دا مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر له 315 زرو زیات دی. نور حال په دې راپور کې
له میاشتو انتظار وروسته بالاخره امریکا او ناټو له افغانستان نه د خپلو پوځونو د وتلو پر مهال ویش د تایید مهر ولګاوه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د سولې د تړون له مخې بهرني ځواکونه باید د روان میلادي کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وتلي وای. خو د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت له میاشتو وروسته اعلان وکړ چې د می میاشتې له لومړۍ نیټې به له افغانستان نه د دوی د ځواکونو وتل پیل سي او د روان کال تر سپتمبر یو لسمینیټی پورې به بشپړ سي. ناټو هم د امریکا د دغه پریکړې له هرکلی سره جوخت له امریکایي ځواکونو سره یو ځای د خپل پوځیانو د وستلو خبر ورکړ. که څه هم ناټو او امریکا د افغان امنیتی ځواکونو د ملاتړ او تشخیص په برخه کې اوږدمهاله ژمنه کړې، خو پښتنه ده چې افغان ځواکونه د مهال په یوازیتوب د افغانستان د امنیت د ساتنې او د خلکو د دفاع او همدارنګه له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې وړتیا لري. د افغان د ملي امنیت شورا وایي چې دا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواکه توګه له 6 سلنه زیات پوځي عملیات خپل ترسره کوي او په خبره یې دغه ځواکونه په بشپړ ډول د افغانستان امنیتي مسؤلیت اخیستو ته چمتو دي. د دغه شورا د دفتر وایاند رحمت الله اندر وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا مهال له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي او له تخنیکی پلوه په ځان بسیاینې ته رسیدلي دي.
او د دې خاورې او خلکو دفاع زموږ موقتي مسؤلیت نه بلکې دایمي مکلفیت دی. امنیتي سرتیری له نظامي او تخنیکي اړخه پر ځان بسیا شوي او مالي ملاتړ یې متحده ایالات او نړیواله ټولنه دلته د خپل پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته هم جاري ساتي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت هم وایي چې لتر یو کال را پدې خو ډیرای پوځي عملیات افغان ځواکونه طرحه او تدویقوي او دا مهال د افغانستان په هیڅ سیمه کې له افغان ځواکونو سره بهرني ځواکونه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ولاړ نه دي. دغه وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي رادیو ته وویل چې د سرتیرو د تعلیم او روزنې په برخه کې هم افغان ځواکونو مسؤلیت منلای او په دې برخه کې هم د ځان بسیاینې ته رسیدو په حال کې دي.
آموزگارای افغان
پوځي روزین کې د ملي اردو د تعلیم او روزنې ډیر مسولیت پر مخ بیایي. همدا تازه تیرونی هم 229 سرتیری په هوایی او مسلکي برخه کې زده کړې وکړې او فارغ شول. دې ټولو ته په لومړي ځل د افغان روزون کې نه زده کړې ورکول سوې او په هغه کې هیڅ بهرنی روزون کې وانډ نه درلودل.
شده بودن که هیچ آموزگار خارجی دو نقش نداشت.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اردو شمیر له 200 زرو زیات پولي او وايي چې دوی په پام کې لري چې د غځواکونو شمیر لا زیات کړي. دغه وزارت مرستيال وایي د مهال افغان پوځ یوازې د بهرنۍ مالی ملاتړ تر ټولو لري او په دې برخه کې امریکا او د ناتو نور غړو هیوادونو ژمنې پر ځای دي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو ظرفیت لوړ شوی او د لاخطوب لپاره د پولیسو دروزنې په نصاب کې بدلون رامنځته کړی دی. دغه زرات ویان طارق اریان ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د افغانستان پولیس د جګړیزو شرایطو لامل د قانون د تنفیذ جرمونو پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ د جګړې په لومړی کرخه کې هم ولاړ دي. خغلی اریان د پولیسو شمیر بیا تر 125 زره زیات یادوي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایس برمک ازادي رادیو ته وویل سره لدې چې افغانستان په یو ماتیدونکي وضعیت کې دی، خو له افغان ځواکونو نه د امریکا او نړیوالې ټولنې د ملاتړ او تجهیز په صورت کې د غځواکونه له هیواد او خپل خلکو په دفاع او امنیت خوندیتوب کې به برلاسي وي. د خغلی برمک په خبره افغان ځواکونو په تیرو کلونو کې لازمي روزنې ترلاسه کړې دي او له خپل هیواد نه د دفاع وړتیا هم لري.
اما در صورتی که
هغه صورت کې چې مالی لوجستیکی او سیاسي ملاتړ ترې وسی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له هیواد ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د دفاع او د امنیت د خوندیتوب وړتیا لري او په راتلونکي کې به هم ولري
افغانستان هستن و می باشند.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټونکو ادارې سیګار تل د څېړنیزو راپورونو په خپرولو سره د افغان پوځ د ظرفیت نه لوړېدو په اړه نیوکې کړي او ویلي دي چې د مصرف سویو بودیجو کچې ته په کتو هم دغو پوځونو له ترهګرۍ سره د تمې تر کچې پر مبارزې نه دي توانېدلي، هغه موضوع چې د افغانستان د امنیتي بنسټونو له لورې تل رد سوې ده.
امریکایي ځواکونه تر دوو نیو په لنډه موده کې له افغانستان ورو ورو وتل پیلوي او څه باندې څلور میاشتې وروسته به بیا ټول له افغانستان ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن وړمه ورځ دا اعلان وکړ. په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې د دېشمنې سربیره به سپینه ماڼۍ شرایطو ته وګوري.
امریکا په تیرو شپږو میاشتو کې خپل سرتیری د 2.5 زرو نه 2.5 زرو ته په افغانستان کې راکوز کړل. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان څخه ووځي، نو ضرورت د دې نه و چې د 23 سپتمبر پورې دا موده وغځوي. نو دا وقتی 2.5 زرو هم ډېر په اسانۍ کولی شي د افغانستان نه ووځي. د دې د اعلان د جو بایډن اعلان چې اوس مخکې د اول د مینې وکړي، دې په خاطر چې دنیاوال منتظر دي چې پوه شي امریکایان په افغانستان کې شتون لري، پاتې کیږي که نه پاتې کیږي. د دې په خاطر دی ولسم د سپتمبر پورې د موده غزوي. د امریکایانو وتل د افغانستان څخه په دوه صورتونو کې کیږي، یا دا چې په افغانستان نه تهدیدونه، تروریستي تهدیدونه د امریکا او د متحدینو دپاره لرې شي، او یا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی راشي، طالبان حکومت سیاسون بین الافغاني مذاکرات یو مثمر نتیجې ته ورسوي.
هاشم وحدتیار په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو د خبرونه زحمت شیبر د شمشاد زتران په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. په پکتیا کې د نږدې وی لسیزې وروسته لا هم د صنعتي پارت جوړېدو او ویش چارې په ټپه ولاړې دي. د پکتیا سوداګر او پانګوال وای له څو ځلې ژمنو سره سره مرکزي او ځایي ادارې د پکتیا سوداګر او پانګ لا هم او ځایي ادارې لا هم د صنعتي ښارګوټي په جوړېدو او دوی ته د ځمکې په ورکړې نه دي بریالي شوي، خو چارواکي یوه ژمنه کوي. تفصیل پرې راپور کې
صدیق خان جمالزی وکل وړاندې په پکتیا کې د رخت جوړولو فابریکه جوړه کړه. د یوې د صنعتي پارک د نه جوړېدو او په ښار کې د داخلي توکو لپاره د مارکیټ د نشتوالي له امله په ډېرو ستونزو اوسنی کار پر مخ بیایي.
چې کله په ځمکې مالک پوه شي چې د کارخانه یا مثال کار مخته لاړو، کال نه مخکې یا تېره ته وایي چې که دومره کریا راکوئ رای کوي او که نه راکوئ تاسو کډې بار کوي، له ډېر له دغه نه هم ستړي وو، یو ځای نه بل ځای ته انتقالول.
د یوې له نږدې یوې لسیزو وروسته بیا هم په صنعتي ښارګوټي کې د فابریکې د جوړولو لپاره د یوې ټوټې ځمکې د ورکړې ژمنه ورسره نه ده عملي شوې. په پکتیا کې د صنعت او قانونو د خونې مشر فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو نورو پانګوالو سره یو ځای په زلونو د صنعتي پارک د جوړېدو او بش موضوع د پکتیا له ځایي چارواکو او په مرکز کابل کې له اړوند ادارو سره شریکه کړې، خو لا یې هم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
سوره زید مخمنګه ولی شیخ سره یو ملاقات واضح الفاظ باندې ورته ویل چې د پارک صنعتي دغه کار سرته ورسوه. ولی شیخ د ژمنه وکړه چې پارک صنعتي زموږ فعالیتونو کې موږ به زړه هر کوو. وزیر صاحب صنعت تجارت مې هم د خبره په جریان کې اچولې دی. وزیر صاحب صنعت تجارت هم د خبره وکړه چې موږ ولی ته مکتوب لیکو، ان شاء الله زر تر زره به دا مسله حل کړي.
د پکتیا د دغه صنعتي ښارګوټي د جوړېدو لپاره په 1991 کال کې د ځمکې د تصفیه حکم ورکړ شوی او په 1993 کال کې د څلور دیوالۍ د جوړېدو حکم ورکړ شو، خو کلونه وروسته د تیر 1999 کال د حمل میاشتې په 15 نیټه د دیوال د جوړېدو چارې پیل شوې چې تر دې دمه 40% چارې مخکې تللې او اوس مهال د ټولنیزو ستونزو له امله چارې له 1300 میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. د پکتیا والی محمد حلیم دایي ازادي راډیو ته وویل چې د صنعتي پارک د جوړېدو موضوع په لومړي توبونه کې ده او دا مهالي د تدارکاتو چاري روان دي.
موږ د لوري د دې
ټول کارونه نهایی سوی دی سه تخنیکی او ټولنیزې ستونزې درلودې چې اوس د دغه پارک جوړول د دې د دیوال په ګډون په ملي تدارکاتو کې ده او انشاءالله په دې کال کې به دې کارونه پیل شي.
په پکتیا کې د دغه صنعتي ښارګوټي لپاره اوس مهال څه باندې زر جریبه ځمکه ځانګړې شوې چې د چارواکو په وینا د اړتیا پر مهال نور ځمکه هم ورته بیلولی شي. د دې ولایت ځایي چارواکي وایي د حقوقي ستونزو له حل وروسته به په دې پارک کې د 209 اتیا لویو او کوچنیو فابریکو د جوړېدو لپاره پانګوالو ته د اړتیا وړ ځمکه توزیع شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولی شي. د کندهار په ارغنداب جګړې ځپلې ولسوالۍ کې یو ځوان محمد یونس کتابتون جوړ کړی.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راسي په ازاده او ارامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي له ځان سره یې کور ته یوسي. له بله پلوه په ارغنداب کې د زیاته وخته جنګ و جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راسي مطالعه وکړي، د خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي. او کتاب دی چې د ټولنې ښې لوري ته بیایي او کتاب دی چې په ټولنه کې تیارې له منځه وړي.
د کندهار د کتابخانو په اړه د کتابتونونو په اړه د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته په تفصیل یو راپور اوریدلی شئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې، جرمني او اوکراین مشران نن په پاریس کې د روسیې د وروستیو لمسوونکو اقداماتو په وړاندې خبرې کوي. روسیې د اوکراین په پولو کې ډېر شمېر پوځیان ځای پر ځای کړي او دغه راز یې کریمیا ته پوځیان استولي دي. اوکراین د روسیې د دغو اقداماتو په وړاندې اندېښنه ښکاره کړې او له لویدیځ څخه یې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. عصمت څاروان راپور لري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره نن د کیف د ملاتړ په نشه خبرې وکړي. دوی دا خبرې په داسې مهال کوي چې د اوکراین په پولو او په اشغال شوي کریمیا کې د روسیې د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي مکرون به په پاریس کې له زیلینسکي سره په غرمنۍ میلمستیا کې وویني او بیا به دواړه مشران د ویډیو کانفرانس له لارې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره خبرې وکوي. د مکرون دفتر وویل د اوکراین حاکمیت له خطر سره مخامخ دی، د دوی هڅه به دا وي چې ترنګلتیا کمه کړی شي. زیلینسکی وویل په پاریس کې خبرې به مرسته وکړي چې د نورماندی په شان د خبرو د چوکاټ له رامنځته کېدو سره مرسته وشي چې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني مشران پکې شامل ول او د اوکراین د شخړې د حل کولو هڅه پکې وشوه. فرانسه او جرمني له 2015 میلادي کال راهیسې په دې مسأله کې منځګړتوب کوي. د وروستیو ورځو عکسونه، ویډیوګانې او نور معلومات ښیي چې د اوکراین د پولو خواته یا پولو ته نږدې او په کریمیا کې روسي پوځیانو پراخ تحرکات پیل کړي دي. د چاري د اندېښنه زیاته کړې چې روسیه اوکراین ته د پوځیانو لېږلو ته تیاری نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو د 2014 میلادي کال را پدې خو د روسیې د پاوستر ټولو لوی خوځښت بللې دی. په 2014 میلادي کال روسیې کریمیا له خپل خاورې سره وتړله او په هغه شخړه کې د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ چې تر 10,000 ډیر کسان پکې ووژل شول. زیلینسکی وروسته له دې له مکرون او مرکل سره ویني چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د نړۍ اوسنی ملاتړ ناکافي وباله او د لویدیځ د زیات ملاتړ غوښتنه وکړه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پر مسکو تور پوری کړ چې په ښکاره د جګړې او د اوکراین د دولت د نړولو ګواښونه کوي. د دا هم وویل په کار ده چې روسیې ته وښودل شي چې د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد اقدامات ډېر دردونکي او عواقب لرلی شي. د زیاته کړه د اوکراین لپاره سره کرشه د دغه هیواد پولې دي، که روسیه له دغو کرشو واوري باید چې سزا یې وویني. د روسیې دفاع وزیر ویلي چې ځواکونه یې د ناټو تړون د ګواښونو د ځواب ویلو او پوځي تمرینونو لپاره راټول شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د رواني اونۍ په پیل کې پر روسیې ژغ وکړ چې په پوله کې د ځواکونو شمیر کم کړي.
ستاسو له پیغامونو
لکه د هر رته میون له صالحین عبد الناصر افغان د پیغام ازادي راځي ته پردم په دې هله باندې چې د مسؤلین تر ورو په دغه ځمش پیغام ورسوي د شش کال بارانه نه دي سوي په هلمند او کندهار کې غنم ډېر زیات مرسته کړې دي په تیر وختو کې به یو جری په ځکه درې خورواره غنم کوله اوس په وخت کې یو نیم خوروار هم نشي پوره کولای زما د مسؤلو کسان څنګه دغه غوښتنه ده چې دغه غنم له پاکستان څخه راوګرځوي دلته په افغانستان کې غربت او مسکینی بېخي زیاته ده له اوس په وخت کې څلور نیم کیلو غنم یو من کېږي چې په درې سوه او لس پاکستاني کالدار باندې خرڅېږي نو د غریبو کسانو په دې باندې وس نه رسېږي چې یوازې د غنمو اړتیا پوره کړي نور خوراکي توکي خو لا څه کوي نو باید چې مسؤول کسان دغه ټکې ته پاملرنه ولري چې غنم د افغانستان څخه نه خارج نه شي او نور مملکتو ته ولاړ نه شي.
زه احمد همدرد د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ نه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زه د وزارت صحت نه دا درخواست کوم د یو افغان وګړي په حیث باندې چې دا کوم مالونه له خارج نه صادرېږي لکه بسکټ شو د دغه تاریخ ته باید صحیح پاملرنه وکړي. دغه ټول تاریخ تېری شیان دلته راځي او دا زموږ هېوادوال ټول په مختلفو مرضو پې باندې اخته شي. او دویمه خبره مې دغه داسې دغه ښاروالانو نه مې دا هیله ده چې په دې روزه کې دا نرخونه کنټرول کړي او نګران پې ودرېږي او کسان پې ودرېږي تر څو دا هېوادوال نه کار شته نه غریبي شته نه مزدوري شته ټول خلک بې او غریب دی باید چې دا ښاروالان ټول په نرخو باندې نگران شي. وسلام په احترام.
دغه د نظامي شهیدانو او مالدینو ماشوم چې دي اوس په هلمند ولایت کې تذکرې ځینې غواړي برېښنایي تذکرې ځینې غواړي نو دا چې په هلمند کې تقریبا اووه زره یا اته زره تذکرې نورې جوړې شوي هم دي او موږ نظامي شهیدان تقریبا ورو شپاڼس زره کسان نو دا چې عادي کسان هم یا ملکي کسان هم پکې شامل دي دا اوس نو اته زره ته یاد به تر رسېدي دي دا تذکرې نو دا به دا نو څنګه تذکرې جوړې چې دا مشکل مهرباني.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د روژې په خاطر د رستورانتونو کاروبار څرنګه دی؟ په دې شهر کې د ازادي راډیو خبریال د یو رستورانت له څښتن سره شکېدل.
سلام هیتونم چې
نو مینات الرحمن
اورښت کاروبار کوي
هوټل نه ډېر شمیر کو سرکړه چر ورکو چر کډې ورکو چپلی کابا وریجا سجی چر پیکاوړې چپ سنډویچ سموسې هر څه وی
تقریبا څور وخت کیږي
تقریبا یو لاس کولم کیږي
ورز نه بل ته چې دا کاروبار څه کوي تجربه دې کی ډېرې کیږي کسن مم ډېرې کی
او اول مې دوه تجربه نه و اوس مو تجربه ډېر دو شي په ځای کا پیغام چې دسرای نه خلق دا شی غوړي او ورس پر مګه کی زفکیږي زګه ز خښل تیروم هغه په خاطر غنی نور خو ډېر زینه دي کنه خو بیا اول کې مو مشتریان چې ایورز مو 2000 3000 وشته ګن 6000 5000 3000 سودو کم
پر ځکه نو دا وضعیت سرګوي
پر ځکه نور شیم بندو چرګ مارکیټر نو وځي خالی پیکوړې سمبوسې او چرګا دا شین خرڅو
دا پیکوړې او سمبوسې د نور شاندا په دې برز کوم خرڅه
کوي رزق کې خسرو خو رجا کې ډېر وځي نورو په نسبت رجا کې ډېر وځي
دروسه پر د نن رجا سر کې تیریږي خادو
نن خو بخي خادو
وګه تاګه
نایو شای نه بخي روغ
یو بل شای آیا پر رجا کې کوم کاروبار څه کوي کومه سودا چې کوي هغه درې جن مخ کې دی هوټل ولا کمی کس دی کې پر رجا کې ما مغه سی
نه رجا کې کم وي او دا غاسو رزق ډېر وي او دا کاروبار کې مونږ 5000 سپیک زره دا غاسو رزق 5000 6000 داس سودا کوم رجا کې کم وي
د کورنۍ مصرف د غیزی کړیا د شنو نه پرکېږي
اول مونږ شو پر کولای چې کله ما ور شروع کړه او یو دوا کوله اوس الحمدلله کورنۍ مصرفونه پر کومه شګردونه او استادونو پر سی او د ذکر یاو په سمو څه 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 بچاتو نه کړا شم
څه څه سره مصرف دي
یاره تقریبا مو سره 50 شپې کس مصرف دي
خپل کورنۍ ولا دي کنه
نه نه پر دې دي ټول پر دې دي زه ځونته ما ده نو ټول پر دې
هغه څه چې کوډ سره کې یغم کورنۍ فامیل تر باندې سپری وسره کې
ډیر ښه شي مو زه د شګردونو چې مصرف او 3000 یعنی افغانۍ کور کړو اوس 15000 2000 لازره 10 ماشونه دي زګه چې کور په مخبوط لو متخه کور وکړو یغه په خاطر زه تر خاص خبر کوم
ورته کې په داس وخت کې مات وړي عبادت
نه دا خو باید ټیټی کی زکه څنور هودو کې فکر نه خارجي و هودو کې نه مقصد روجه په خاطر د قیمتونه ټټي همو بد وخت نه افغانستان کې دغه رټونه به دیږي وی او هلان کا شادي فرزونه روغله خو ته خلکو ته ضرورت وی په خاطر بس د غشای لړوي چې کوي قیمتي
ډیر زیات مننه
خیر سره وینم تاسو ته وانتهوس
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو خو څلور په جاو دیش دقیقې د لنډ خبرونو له احمد تکل څخه.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان پرون په یو خبري غونډه کې وویل ملګری ملتونه باید د وضعیت څیړنې ته دوام ورکړي خو په افغانستان کې به یې کار روان وي. د بشري حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ له امریکا غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره پر خپل ژمنو عمل وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان باید د دیموکراسۍ پر اساس خپل ځان بدل کړي. محمد جواد ظریف د څرګندونې نن د ریزینا ډیالوګ په نوم په هغه آنلاین غونډه کې وکړي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر هم پکې حاضر وو. ایران نن اعلان وکړ چې په سلو کې د شپېتو تر کچې د خالصو یورانیمو تولید یې پیل کړی دی. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف ویلي ایرانی ساينس پوهانو د شپېته فیصد خالص یورانیم د غنی کولو چاره نن نیمه شپه پیل کړه. امریکایي چارواکي وایي چې د انډیانا ایالت په انډیانا پولیس ښار کې یو وسلوال کس اته کسان په ډزو وژلي او څو نور یې ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا برید کوونکي خپل هم ځان وژلی دی. او په پاکستان کې نن څو ورځې وروسته لدې چې د لبایک پاکستان د غورزنګ پلویان له پولیسو سره ونه قتل ځینې خواله رسنۍ په موقت ډول بندې شوې.
مخکې تر دې چې د ازادي او د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خپاره کړو. کندهار ته مخه کوو. په کندهار کې له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده چې له عملی دامه کتابتونونو شمیر هم لوړ شوی دی. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې دا مهال ټول ټال 143 کتابتونونه شته چې 12 عامدي او پاتې په ښوونځیو علمي مرکزونو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
الحمدلله د ای بی ټی بی موضوع لپاره د کتاب پاڼې عربي نوموړی په کندهار کې د یو خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی. هغه تل د اطلاعات او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د تیباړون موضوعات مطالعه کوي. الحمدلله وایي دلته ذکر راځي چې هغه کتابونه هم په کیسه چې د لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون د سکل مو راځو د مطالعې لپاره راځو ځکه دلته آرامه فضا ده او کوم کتابونه سمو دي اضافي مطالعه لپاره ضرورت تر لرو هغه دلته سته. زه د میرویس نیکه کې نرسنګ وایم. دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډیره حده د نرسنګ کتابونه په دلته د کتابتون کې معنی لري خو بیا هم د طب اړوند سیاغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کیږي سته.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هر ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تیرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
ټولنې د پرمختګ لپاره زه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانان څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویده ملت ته او د هېواد وګړي راویښ کړي او خپل یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي او د راتلونکی نسل بیداره کړي او د ټولنې د پرمختګ لپاره یې وهڅوي.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوې چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 134 کتابتونونه شته.
د کتاب ته انګېزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب سوي دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په سوچ سره ټول موږ یو سلو درس لویشت کتابتونونه لرو چې دا کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونو څخه استفاده کوي. په دغه یو سلو درس لویشت کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري. ولې پاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او ژړی ولسوالیو کې هم عامه کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
خوشبختانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سوله چې په بولدک ولسوالۍ کې د بولدک د ځوانان دپاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې تر څنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانان ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي دا کتابتون کې هم ناست کې فرهنګي ناست او هم کتابونه مطالعه کوي. په ارغنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو. په ژړۍ ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار ښار او یو شمیر ولسوالیو کې ډېری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا په رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نورو خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسېدونکي محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راسي په ازاد او ارامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي له ځان سره یې کور ته یوسي. له بل پلوه په ارغنداب کې د زیاته وخته جنګ و جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راسي مطالعه وکړي، د خپل هیواد او د ځان راتونکو په اړه فکر پیدا کړي. او کتاب دي چې د ټولنې ښې لوري ته بیایي او کتاب دي چې په ټولنه کې خیرې له منځه وړي. څه مو هدف دا و چې ځوانان راسي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناستو د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمېر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا شاید دوی د کتابونو له لوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسؤلان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله وسی. د دې په دې هیله تاسو یو بل خبرونه پیلوم. د معمول سره سم موږ تاسو پیغامونه هر اونۍ تر لاسه کوو چې د مختلفو ولایتونو څخه دي او پر مختلفو ستونزو باندې دي. البته ځینې نظرونه مو هم را سره شریک کړي دي چې موږ هغه نظرونه په ځانګړو خبرونو کې خبرو او مستاسي هغه ستونزې په دې خبرونه کې راخلو چې تاسو په سیمو کې ټولنیز مشکلات لري او غواړي چې هغه باید حل سی او چارواکي واوري. نو موږ هم هڅه کوو چې په دې خبرونه کې ستاسو ژغونه تر اړوند مسولینو پورې ورسو. په دې خبرونه کې موږ پر بیلابیل ستونزو باندې ستاسو پیغامونه لرو، خو په یو برخه کې به د هغو دوستانو ستونزې چې د مخابراتو په برخه کې لري یا د دوی د ټلیفوني شبکو څخه شکایتونه لري په همدې تړاو دی غوړی معلومات ترلاسه کړي. نو د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې اترا ویان سید شینواری خبرې په همدې خبرونه کې ووري او مخکې تر دې چې د شغل شینواری مرکه ووري ستاسو هغه یو څو پیغامونه پر واخلو چې د مخابراتي شبکو په اړه مشترسته ولیدي.
السلام علیکم ورحمت الله. یعنی سر احمد در زان ولایت جهراوی تلسالی که خبری کن دته دا شبکاو ان دا ټلیفون ټول یو دغه نه نو ټلیفون په ډیر دی به هیڅ کلم شبکې دی د بخار نه کوي کار په ډیر یم په لاس واره چې له سره سره باندې نو شبکانه څه پر وخواله نو ما دا غهله دا غوښتنه ده چې دا ټلیفون ډیر دی خو یوه ځانه د هغه وروسته لالي کې
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم نو نور جن دې د کندهار ولایت مزنګر سوالي دی خدای دې خپل پیغام باندې سره دا مو غوښتنه ده چې په کندهار کې یو ټلیفوني شبکه کار نه کوي دا وان دې سم مخکې کار کوي هغه مو سپېڅې په ټاپه درې درې د شهر په ځینو نه یو کله کار نه کوي او دا غره کم د امنیت هم ډېر خراب دی دا د وچ راغلي دی دا هغه د سړي کورنۍ سره هیڅ سمرسته نه لري او جنگونه وسم دوام لري دا موږ هغه څوک نه اوري.
السلام علیکم زیدین احمد هم دلته په میوانو لسالی کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي زما د ازادي راځي د اوریدونکو صدا هیله ده چې زما خواز د ټول شواکو پورې ورسي دلته خو چې په میوانو لسالی یا نکشکنه خود لسالی کې افغانیشم خادي کار نه کوي دوی خادي ولادي د خودواره کار نه کوي دوی شبکې کار نه کوي پوس موږ د هلمند شبکې د زنګ د سوالې دي چې لوړ بام یا مقصد انتن ته موږ ترو دلته په ولسوالۍ کې کار نه کیږي ولسوالۍ کې هنتن کار نه کوي موږ هوا د لوړ پول شروع کوو پرې ورته وی دی زیاته ونه
مننه کوم دوستانو ستاسو دا پیغامونه خمو دات خبره کړه نور شکایتونه هم ستاب بلا بلو ډولونه باندې خو دلته اړین بولم چې د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان سعید شینواری سره زماده همکار د مرکې یو برخه در وره متکه چې ديني معلومات ورکړي چې ستاسو پښتنه کې دایسي حل سي پکشه
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
شنواره سه بیاول وی نیو کچ پاترا اداري باندې کیږي دغه د چي د کلونو پتیر دو سره پتیر بحث مهم نه دی هغه څه چې باید وشي هغه د لشي مخابراتي شبکونه د دې لپاره نه دی زمينه ورته نه برابر کړی یا دې ته مجبور کړی نه دی هغه خدمات چې دوی د وی خوانه د مخابراتو شبکې په برخه کې بلکې هغه تړون چې ور سره لازم شوی چې هغه په پراختی برخه کې او نورو سکتورونو کې مرسته هغه کارونه دغه شبکونه دي کړی ولې داسې نه دي شوی
دا به یو څه د ادارې د کم صلاحیتونو په خانه نتیجه به او څه به تخنیکی ستونزې به او څه به د شرایطو جبرو اما په تیر یو کال کې اته ادارې په یعنی تاسو زی نو ایم تاسو خپل لیدل شي مشاهده کول شي په غیر متوقع ډول باندې تحرک را مسته شوی دی تاسو خبر وکړه ګڼو شرکتونو مخابراتي شرکتونو چې خدمات وړاندې کوي په مخابراتي برخه کې هغه حتی د خپل جواز شرایط پوره کړی نو یعنی دا شي نو کوم شرایط چې دوی ته وځي وي دي پاغي عمل حتی تر ډیره نه وکړي سکل اته ادارې نه وځي دا چې خپل ستراتیژي باندې غور وکړي بلکې مخابراتي شرکتونو ځایي ارګانونو سره حتی متنفذینو سره زمونږ کار همدا و چې موږ څنګه وکول شو واقعي ستونزو ته د خلکو لاسرسی وکړو که چېرته په شبکه ځغلونه کې خبره وي نو وزره او دوه نیم سوه مخابراتي سایټونه په ټول افغانستان کې دي مګر لا هم ګڼې سیمې داسې دي چې پوښښ نه لري نو دا یوه ستونزه وه موږ وایو چې دا د پوښښ ساحه پراخه شي همداراز زموږ سیمدار شبکه پراخه شي بي سیم شبکه باندې مو فشار کم شي دا کارونه دي هر یو مخابراتي شرکت مراغښت دي او دوی نه مراتلون کې کال لپاره د دوی پلانونه غوښتي دي که دوی خپل پلانونه عملی نه کړي د جواز شرایط په ځان باندې پلی نه کړي دوی به دوی ته مدام ویلي دي چې کېدای شي چې ستاسو جوازونه تعلیق شي یا هم یو وخت راشي چې خلک مجبور شي او د افغانستان دولت مجبور شي چې ستاسو
جواز در لغوه سه تضمین شته چې شبکې به ساس لخوا وضع شوي محدودیتونه یا هغه څه چې د معیار جوړونې لپاره لازم دي هغه به عملي کوي او په دې برخه کې به هغه څه چې تاسې ورته وایي هغه به کوي یا هغه به دوی کوي
نه هغه څه چې تقاضا ده او هغه څه چې د خلکو غوښتنه ده او هغه څه چې د دوی هم پکې ګټه ده او د افغانستان د مخابراتي سکتور هم پکې ګټه ده هغه به کیږي ضرور نه ده چې اوس د اترا ادارې خپلې ټولې خبرې په دوی باندې که حق که نه حق اترا اداره د دریو ډولو مشترکینو نه جوړه ده د پاره کار کوي مثلا یو خو زموږ یو لورې خپل مخابراتي شرکتونه دي بل خواته خلک دي بل خواته موږ حکومت نو داسې وخت کې موږ ته اړتیا وه چې مستقلانه او بېطرفانه تصامیمو ته لاره برابر شي. اطراح اداره خوشبختانه دغه خپلواکي او استقلال لري. پاتې کېږي د دقیق خبره څوک چې په افغانستان کې کار کوي، پانګونه کوي، د افغانستان شرایط دا هر څوک په ځان مني، که نه مني په تاوان کې ستونزه لري یا بله ګیله لري، کولی شي چې خپل ساده ټک وهي او لاړ شي. اما هغه څه چې د بازار تقاضا ده هغه باید وشي. ټول مخابراتي شرکتونو سره په دې تړاو باندې خبرې شوي دي او هغوی هم دا منلي دي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د مخابراتي سکتور 40 کاله پخوانی نه دی، بلکې ډیجیټل صنایعو ته اړتیا پیدا شوې ده. دا ده چې فریکونسي بهتره مدیریت شي، همداراز شبکې پراخې شي، د سیمدار او بی سیم مخابراتي باید قیمتونه راکم شي، سرعت زیات شي. دا هغه څه دي چې دوی خپل هم دا احساس کړي دي. خو یو څه شرایط داسې وو راغلي وو په افغانستان کې چې امنیتي وضعیت یعنې دا اوس هم هموار نه دي، هغه سې مخابراتي خدماتو ته شرایط چې موږ یې غواړو. تاسو ګورئ په تېر یو کال کې 300 مخابراتي ټاورونه په افغانستان کې تخریب شوي دي او بیا څوک مسؤلیت هم نه اخلي.